تل شي د درغلو زمينه پکې برابرې دل شي
اگر اوراق را دی هم با کیفیت باشه
دی وای کپانه په هر اندازه کیفیت لرون کی وي په خوشنۍ سره چې ناوړه استفاده ترې کی غوړه داده چې په هواد کې د نن او یا په کوم گاونډي هواد کې فارزانه بیا چاپ شي دوی داسې کار کوي چې ساته ټیټاو د انتخاباتو مشروعیت تر پختنې لاندې راشي مونږ اوس باوري نه یو چې کمیسیون دې دغه کار لپاره میکانیزم ځانګړی کړی وي
میکانیزم را شناسایی کړی باشه
ایوب زاده وای یو ستونزه چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوه له عربي متحدو اماراتو نه د رای ورکولو د پاڼو په رسېدو کې د ځنډ رامنځته کېدل و
اساسي او بشري حقوق
سلام دا اساسي او بشري حقوقونو وی بل خبرونه ته موزه همین هیوات هر کله کوم دا دیونه په خبرونه کې د رائے په حق خبري کوو دا چې د رائے له حق څوک استفاده کولای شي ولی ځینی خلک فکر کوي چې رائے مهمه نه دا او تغییر نشره وستلی او څنګه داسې زمينه برابرې دل شي چې په شرایطو برابر ټول وګړي وکولای شي خپل رائے په سمتوګه وکاروي په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد او د حقوقي مسایلو له کارپو یعقوب وطنمل سره مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ترابولم
وطنوال صاحب درای حق چې کلامو یې پاړه غږیږو یعنی دا څه په کوم مواردو کې څوک حق لري چې رای وکاروي
سلام تاسو ته د بحث اوریدونکو ته ګوري رب شومګه به د افغانستان په افغانستان کې کوم ټاکنې ترسره کیږي پر دې به بحث وکړو چې موږ په افغانستان کې وو ډول ټاکنې لرو د ریاست جمهوریت نه نیولې بیا د پارلماني ټاکنې دي ولایتي شوراګانو لپاره د ولسوالۍ شوراګانو لپاره همدارنګ د ښاروالۍ د مجالسو لپاره د ښاروال لپاره د کلي او بانډو د شوراګانو لپاره موږ ټاکنې لرو چې د هر افغان په دغه او ډول ټاکنو کې دی کولای شي خپل رای مستقیم پرته له کوم ډار پرته له کوم تشویش پرته له کوم ویرې نه دی وکاري دا حق قانون دی ته ورکړی دی هم کولای شي چې دی رای ورکړي او هم کولای شي دی ولس رای واخلي دا حق اساسي قانون د افغانستان ټولو وګړو ته ورکړی دی موږ په دغه مواردو کې کارو حتی په ځینو مواردو کې چې په مستقیم ډول چې موږ کولای شو په دی 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 حاکمیت پر ایمال کې ونډه واخلو چې هغه ریفرنډم هلته هم موږ دا کولی شو دغه خپل حق وکاروو ځینې په دې باور دي که چیرته دغه رایه ونه کارول موږ ونه کارو دا به ډیر تاثیر پر سیاسي جریان یا هم د هیواد په چارو به هیڅ اغیزه ونه کړي دا زما رایه خو زما دغو خلکو ته دا وینا ده چې ستا یوه رایه د ولس سرنوشت ټاکي که چیرته یو راتلونکی ولسمشر 50% رای اخلي ولی یو رای کم وي ټاکنې باید دوم دور ته لاړ شي دوم دور د افغانستان لپاره ډیر ستونزمنه ده چې په داسې یو اقتصادي وضعیت کې بیا دوم پړاو ټاکنې ترسره کړي ممکن په میلیونونو ډالر پرې مصرف شي تر څو دوم پړاو ټاکنې هم ترسره شي ولی که ته ګډون وکړې ستا دغه یوه رایه وکارول شي او اتمن هلته د دغه دوو ترمنځ هغه برخلیک ټاکي دا ستا رایه ممکن احمد 50 جمع یو واخلي یا محمود 50 جمع یو واخلي نو افغان وګړي دي دا نه وایي چې زما یوه رایه به څه وکړي زما یوه رایه به هیڅ ټاکونکی نه ده یا هم برخلیک ټاکونکی نه ده د دوی هر رایه هر قدم دی دی چې د ټاکنو محل ته ځي دغه ټاکونکی ده او امید بخون کې ده ځکه که زه نن ځم زما تر څنګ بل ملګری هم زړه ښه کوي د یم ځي د رای ورکولو مهلته او که زه وایم چې نظم زما رای ټاکونکې نه ده ممکن ډېر کسان مایوسه شي
اوس ولې دغه باور یا فکر موجود دی چې ګنې زما رایه مهمه نه ده او دا کوم تغییر نشي راوستلی ولې دغسې یو ذهنیت رامنځته شوی
دلیل زه په دې کینم چې تر ډیره زموږ دغه دواړه کمیسیونونه د سیاسي حربو ښکار شوي دي د سیاسي اختلافاتو ښکار شوي دي دی له خپل اصلي مسؤلیت څخه راګرځولی دي د دې اصلي مسؤلیت دا ده چې مخکې تر ټاکنو باید د عامه پوهاوی خلکو ته ورکړي تاسو به دغه تیرو ټاکنو کې ولیدل تر ډېره پوری دغه د دواړو کمیسیونو غړي د دواړو یام د نوماندانو یا د زیاده خل جهاتونو د سیاسي اختلافات ښکار شول او حتی د دې د فرصت پیدا نه کړل دي ته وخت پیدا نه کړل چې عامه په هوای ورکی خلکو ته ډیره د اهمیت پاړل خلکو سره به سوکړ سیمینارونه ونیسي ورکشاپونه ونیسي همداسې غونډې ونیسي یا هم بل بورډونه ولګي یا هم د رسنیو لارې څخه د خپل کارکوونکي خپل ویندویان دا ولیږي او تر څو ولس سره دغه موضوع شریکه کړي دي رایه اهمیت د دې تګ د رای ورکولو مراکز ته د رای ورکولو محلونو ته پر دې بحث وشي ولې تر ډیره د په همغه سیاسي اختلافاتو کې ښکیل شول. نو اصلي لامل زه همدغه بولم چې کمیسون تر ډیره سیاسي شوی وو په دغه سیاسي جګړو کې دی راښکیل شوی وو. یو لامل دا ده او بل دا ده چې په هیواد کې د بې سوادي کچه یو څه لوړه ده. دغه د بې سوادي کچه هم پر دې د خلکو پر اذهانو ناوړه اغیزه کړې ده. یعنی دوی د خپل د رایې په د اهمیت په اړه باندې نه دي د رسنۍ نه دوی اخبار نه لري چې وایي دوی مثلا ښوونځي ته نه دي تللي دوی پوهنتون ته نه دي تللي چې د رایې په اړه باندې د خپل اساسي حقوقو په اړه باندې دوی پوه شي. دغه یې بل عامل کېدلی شي او په هیواد کې جګړه هم د دې لامل کېدلی شي چې خلک د رایې ورکولو مراکزو ته لاړ نه شي. د ډار او ویره چې خپره ده په دغو ځایونو کې په ځینو مناطقو کې دا هم د دې لامل شوی دی چې خلک دلسر د کړي خلک مایوسه شي ویر خپره شي د لاړ نشي هغه د رای مراکز ته ان د خپل ژوند د ساتلو لپاره له دغه رای ورکولو څخه د تیری یا صرف نظر کی دا هم کېدلی شي. ځینو نور عوامل هم شته دي چې موږ یې کولای شو ذکر کړو چې په ډیرو دغه شپږ دورو انتخاباتو کې چې دی ونډه واخیستله دی د خپل رای ملموسې نتیجې لاسته را نه وړلې له خپل رای څخه لاسته را نه وړلې هغه ملموسې نتیجه چې دی غوښتل. مثلا دوی ته وعده ورکړل شوی وو چې کار باید وي کار مو بګه کار پیدا کړو او امنیت براولو سوله براولو مثلا اقتصادي پرمختګ بدلته وي وو اقتصادي وده بدلته راشي مثلا کاروبار به خلکو ته پیدا شي. دغه ټولې په شعار پورې محدودې پاتې شولې یعنی عملي اړخ ځان ته غوره نه کړ دغه شعارونو. نو دغه هم د دې لامل شوی دی چې اوس خلک دلسرد شي او هغه دی اغه رای چې کوم اهمیت درلوده اغه تر سیوري لاندې راولي.
دا خبره هم کیږي چې غني په ځینو سیمو کې مشران د کور نور غړو ته فرمایش ورکي یا ځینو نور خپلوان ته چې ته پلانې کس ته رای ورکا یا بې سنی ته رای ورکا یا هم په ډېرو مواردو کې رایه خرڅېږي. یعنی په تېرو ټاکنو کې داسې خبرې هم کېدې. دا خپله څومره تاثیر کوي چې خلک یعنی په سم ډول خپله رایه ونه شي کارولی؟
د رای ورکولو حق یا رای اخیستلو حق دا معنوي حق دی یعنی د انتقال وړ نه دی بل چاته او د انتقال په صورت کې جرم رامنځته کېږي. هر څوک چې رای خرڅوي یا رای اخلي دواړه مجرمین ګڼل کیږي. د دې لپاره په قانون کې جزا هم شته ده د رای اخیستونکي او رای پلورونکي لپاره. یعنی دا جرم ده د قانون پر اساس او هر څوک چې دا کار کوي باید تر تعقیب لاندې ونیول شي. دوی باید مجازات شي. ولې زموږ دغه قومي جوړښتونه یا هم وروسته پاتې ټولنه د دې باعث شوې ده چې ځینې مشران یعنی په یو دولت کې یا هم لوی حکومت کې حکومتونه واړه حکومتونه رامنځته شي. مثلا د کور مشر د هغه کور پر اس کې دی ده یعنی د یو مشر حیثیت لري. دی کولی شي امر وکړي کولی شي نهیه وکړي دی په هغه کې ده. وبه همدارنګه په هر کلي کې بیا د کلي مشر د دغه وړکي حکومت پر اس کې ده. همدارنګه د یو طایفي پر اس کې بیا د طایفي مشر قرار لري چې دغه وړکی حکومت یعنی په حکومتونو کې وړ وړ حکومتونه رامنځته کړي دي. دا د دې باعث شوی دی چې نن سبا تر ډیره پورې ولس خلک د دغه وړو حکومتونو تر چتر لاندې فعالیت وکړي د دوی امر ته تابع اوسي د دوی غوامر ومني د دوی خواهشات ومني. یعنی موږ ډیر فرق کړی دی له پخوانه. اوس یو څه وضعیت شوی دی ځوانان په دې پوهېدلی دي چې دغه حق د دوی حق ده کولی شي چې دغه حق په خپله خوښه وکاروي او حتی که دوی چیرته دوی ته امر هم کیږي دوی ته دستور هم ورکول کیږي ولې دوی کولی شي کله چې صندوق شاته لاړ شي دوی رای ورکړي دلته هلته دوی څوک نه ویني دوی کولی شي چې هلته خپله رایه په ډېره ازاده توګه په سري توګه وکاروي. دغه ډار دې له هغه کسانو څخه نه لري چې دوی تهدیدوي یا هم دوی ته دستور ورکوي. د اقل هغه چاته د رایه ورکړي چې هغه د برنامو کس وي برنامې لري فکر لري د دغه هیواد لپاره آرمان لري هغه کسانو ته د دارا نه ورکوي چې هغه د هیواد ګټي ورته اهمیت نه لري، ملي ګټي ورته اهمیت لري، د دې هیواد د آبادۍ لپاره هیڅ اجنډا نه لري، هیڅ یو طرح نه لري.
وروسته پوښتنه دا کومه چې څنګه کېدلی شي هم حکومت داسې ټاکنو ته زمینه برابره کړي چې ټول خلک وکولی شي هغه چې په شرایطو برابر دي هغوی وکولی شي خپل رایه وکاروي او له خپل حق استفاده وکړي، او هم خلک څه ډول کولی شي له خپلې رایې په سالم ډول استفاده وکړي.
په ټاکنو کې څو خواوې دخیلي دي، هر یو ته مسؤلیت راجي کېږي، اولس ته مسؤلیت راجي کېږي چې په ډېر جوش او خروش په ډېر شوق سره دی لاړ شي د رایې ورکولو محلونو ته، د رایې ورکولو مرکزونو ته، خپل رایه وکاروي، خپل سرنوشت، خپل برخلیک وټاکي. دا دې مسؤلیت دی. او همدارنګه د حکومت مسؤلیت هم دا ده چې د رایې ورکولو د مرکزونو حلونو او د کمیسون د کارکونکو او د حتی د رای ورکونکو امنیت هم مخکې له ټاکنو، هم د ټاکنو په مهال او هم تر ټاکنو وروسته باید تضمین کړي یا هم تامین کړي. دا تضمین باید ولس ته ورکړي چې که تاسو رای ورکوئ تاسو ته به له ټاکنو وروسته هم هیڅ ګواښ متوجه نه وي. همدارنګه د دواړو کمیسونونو مسؤلیت هم همدا ده چې باید بې طرفه اوسي په ټاکنو کې، شفافې وي ټاکنې، عادلانه ټاکنې ترسره کړي. یعنې دوی باید دا جرأت وکړي چې د حکومت او د نورو زیدخلو اړخونو تر فشار سیوري لاندې را نشي. مختلف اړخونه دي چې په دغه کې دی ونډه لري، مسؤلیت لري، او دا مسؤلیت باید په ښه توګه ترسره کړي.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې خبرونه چې تاسو اوریدا، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجیبه دی کومه
ارغه اس بی تکړه اس بی تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د طبيب بوټو او ګلانو په صحي ارزښت په هیګي
د مرزو لپاره د غدې سینې لپاره خدي توایو د دماغ لپاره خدي د دې دوا د غونډه دوال دی بوټو جوړیږي د دې درې
کلمو د بیلا بیلو ګلانو څخه دم شوی چای څخلی
د کې د ګلاب ګلان دی ور سره د بدخشان په نوم باندې د غرونو طبي بوټي دی چې د نمک چای جوړو دا مانم بخښ دی.
نن په همدې حق له خبرې کوو. په پایل کې له بوټو او ګلانو څخه د درملو په توګه د کار اخیستنې په حق لا غږیږو، د خلکو نظرونه اورو، او په اخر کې مرکه هم لرو. ملتیا
درنه دوستانو، انسانان له خلقت سره سم له نباتاتو سره په تماس کې شول، شنه گیاوې او ګلان لامس او بوی کړل، وې خوړل، او د بیلو بیلو ناروغیو پر وخت د درد او رنځ لپاره وکارول. که څه هم له نیم قرن را په دې